السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د مازیګر سلور بجې شوې دي. زانی ساجمل و در سره په دې روانه خبرونه کې هم اوریدونکو په دې ګړې کې به تاسو د خیبر پختونخوا د پاکستان د سنو نورو برخو په اړه رپورټونه واره د دې ترڅنګ 19 پروګرام سندرې جادوګرې هم لرو. خو در سمخ کې د دې سات خبرونه د عبدالحی کاکړ ناورو.
سرټکی په بونو کې چارواکي وايي پر چاوني ځانمرګ برید کې لږ تر لږه درې سرتیري وژل شوي او شاوخوا 50 ژوبل دي. د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وزیر ویلي چې حکومت یې پر طریق انصاف د بندیز لګولو فیصله کړې ده. آذربایجان ویلي سفیر او سفارتي عمله یې ایران ته ستنه شوې ده. او سم د خبرونو تفصیل په بونو کې چارواکي وايي پر چاوني ځانمرګ برید کې لږ تر لږه درې سرتیري وژل شوي او شاوخوا 50 ژوبل دي. په سیمه کې ځینو امنیتي چارواکو چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله مشالې ټول چې وسوالو نن سهار وختي لومړی له بارودو څخه ډک ګاډۍ د چاوني له دیوال سره وجنګولې او وروسته چاوني ته ننوتل چې هلته له امنیتي سرتیرو سره شاته پیل شوه. چارواکي وايي زیاتره مرګ ژوبله پوځیانو ته وشته خو په زخمیانو کې ځینې ولسي وګړي مسته. د پاکستان فوج عامه اړیکو ادارې PR په بیان کې ویلي چې له وسوال سره په نشته کې یو پوزي افسر وژل شوی او دوه وسوالې هم وژل دي. په رسنیو ته د واتس اپ لاري یو پیغام استول شوی چې په کې ویډلې چې ځان د جشې فرسان محمد په نوم یادوي ویلي چې برید دوی کړی دي. دا لومړی وار دی چې دغه سی ویډلې نوم مخې ته راځي چې د شتون پړای په خپلواک توګه تصدیق نشي کېدلای. د پاکستان اطلاعاتو او خبرونو وزیر ویلي چې حکومت یې پر تحریک انصاف ته بندیز لګولو فیصله کړې ده. اتا تارر نن په اسلام آباد کې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل پی ټی آی او پاکستان په یو ځای نسی اوسېدلای. نو ویل چې د بارني چندو قضیه د مئی نهمې بلوو د پټ حکومتي اسنادو په ډاګه کولو او د امریکا کانګرس لخوا د تحریک انصاف د زنداني مشر عمران خان په ملاتړ د پریکړه لیک منظورېدو ته په کتو کافي شواهد شته چې د پر خبره پر اساس وفاقي حکومت پر تحریک انصاف ته بندیز لگولو فیصلہ کرے دا.
تحریک انصاف پہ پابندی لگانے جا رہے
ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں پر تحریک انصاف بندیز لگو اس مجھ پر فکر کہ جب پاکستان پائین کی بندیز اختیار ہوئی دا معاملہ بس سپریم کورٹ استول کی گئی. تحریک انصاف پر ایکس پانا دا گوند یو مخکش شبلی فراز دا ویډیو خبره کړې چې پکې نوموړی وای دا پر دوی د حکومت وروستی وار دی او د ده په خبره چې دا کوشش دی هم وکړي. د خبر پښتونخوا حکومت وایي د تیرا د راجګال د کډوال لپاره څه د باندې 1500 میلیونه روپۍ منظوري کړې دي. پرون مشال ریډیو ته پاسته وڅې خبر پاڼه کې ویل سوي چې دا پیسې د قدرتیا فتون په وخت د نظم صوبایي ادارې پی ډی ایم ته ورکړې دي. خبر پاڼه زیاتوي په دې کې به شاوخوا 15000 کورنۍ ته خیمه خوراکي او غیر خوراکي شان ورکړل سي. د تیرا راجګال په ځخه په 2014 کال کې د وسوالو ضد پوځي عملیات پر مهال شاوخوا 40000 کسان کورنۍ بې کوره شوي چې پکې وروسته ګڼ شمېرې بیرته ستنې شوي خو لا هم 15000 کورنۍ بې کوره دي. د نوخار پولیس وایي چې په اکبرپوره سیمه کې 13 ورځ نامعلومه وسلوالو یو خبریال په ډزو وژلې دي. پولیس وایي چې د حزم زیب د وژنې مقدمه د هغه د ورور انور زیب په مدیت کې درج کړې ده. مشالې ته په ترلاسه شوي اف آی آر کی لیکل شوی چې حسن زیب او ورور انور زیب په اکبرپور تانه کې درج کړی دی. وایي چې هغه او حسن زیب د جولای پر 14 اکبرپور سیمه کې په خپل ذاتی گاډی کې روان وو چې دوه نامعلومو موټر سایکل سپرو په حسن زیب ډزې وکړې چې لواجی هغه په موقع مړ شو. پولیس وایي چې بریدګر له پیښې له ځای څخه تښتېدلی او پلټنې دوی پیل کړې دي. انور زیب وایي چې د کورنۍ هیڅ چا سره زیاتې دښمنۍ نشته. حسن زیب پېښور کې د اردو ژبې آج ورځپاڼې سره کار کولی. آذربایجان ویلي چې سفیر او سفارتي عمله ایران ته ستنه شوې ده. په تهران کې شاوخوا یو نیم کال وړاندې د دې هیواد سفارت تر خونړي برید وروسته تړل شوی و. د آذربایجان بهرنیو چارو وزارت نن په اعلامیه کې ویلي چې سفارتي عمله به له نوې ودانۍ څخه کارونه په پرمخ وړي او ایران به د امنیت ساتلو لپاره مناسب ګامونه پورته کوي. د 2023 کال د جنوري په میاشت کې د آذربایجان پر سفارت شوی وسلوال برید کې د سفارت د امنیتي چارو مشر وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي ول. د ایران عدلي وزارت وایي چې مشکوک بریدګر نیول شوی او تر محکمې وروسته عدالت ته ورته د مرګ سزا اورولې ده. د خبرونو پای
خبرن هم د عبدالحی کاکړ ناوری دل اوریدونکو تاسو مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو اوریدل شي. په خبرونو کې به هم تاسو اوریدلې وي چې په بنو کې چارواکي وایي چې په چاوڼۍ په ځانمرګي برید کې لږ تر لږه درې سرتیري وژل شوي او شاوخوا 50 تنه زخمیان شوي دي. په دې اړه به موږ هڅه کوو چې له خپل همکار سره رابطه وکړو او دغه نه د پیښې په اړه تازه جزئیات واخلو. مشال ریډیو ریدونکو تاسو ورې او دا وخت موږ سره د بنو ناظم همکار عمر وزیر په ټلیفون دی. عمر وزیر، په چاوڼۍ چې سحر کم ځان مرګي برید شوی دی، اوس چارواکي څه وایي چې دغلته د مرګ ژوبلې شمیرې څه دي؟
مننه انیسا، بالکل په بنو چاوڼۍ باندې دغه برید چې سحر وختي څه کم 15 بجې دغه ترسره شوی دی، دغه ځانمرګي برید د دوی په وینا چې په هغې کې امنیتي چارواکي چې د نوم نه ښودلو په شرط دغه مشال ریډیو ته ویلي دي چې 350 پورې په دې کې فوجیان ژوبل شوي دي. 3 فوجیان چې کم دي په هغې کې وژل شوي دي. د هغې نه علاوه په دې کې 8 عام وګړي، ولسي وګړي چې هغه مهال چې کله برید شوی دی، نو هغې په نتیجه کې ځنې کسان چې هغه پکې 3 مرمنې دي هغه په ډزو لګېدلې دي، او نور چې کم دي دغلته خوا او شا چې کمی د شیشې د غره پروتې دي په هغې کې ژوبلې شوي دي. نو د 8 کسان په هغې کې ټول 6 مېرمنې شاملې دي چې هغه هم ژوبل شوي دي. نو دغه برید ته تر اوسه پورې هم دغلته په چاوڼۍ کې وخت په وخت دغلته د ډزو اوازونه، دغه رنګې د چاودنو اوازونه تکه چې کم دی هغه تر اوسه پورې اورېدل کېدل. اوس دغلته چې کم دی خاموشي شوې ده. البته دغلته تلونکي لارې چې کم دی هغه تړل شوي دي، څوک دلته نه پرېږدي. دا ضرور وایي چې دغلته چې کم په دغه برید کې کم وسلوال وو هغه دوی وایي چې هغه وژل شوي دي. په دغه برید کې هغه ټول یې وژلې دي. او لومړی دوی وایي چې دغلته ځانمرګ برید وشو چې په د بارودو ډک ګاډۍ د چاوڼۍ دیوال سره وجګړه وو. د هغې پس بیا وسلوال چې کم وو هغه چاوڼۍ ته داخل شول، چې هغې پس بیا دغلته دوی ډزې شروع کړې او بیا امنیتي چارواکو د هغې وخت نه د هغوی سره دغه مقابله شروع کړې ده.
نو امنیتي ځواکو نه څه وایي چې څومره وسلوال یې وشلې دي په دې پیښه کې؟
تر اوسه پورې دوی وایي چې 15 وسلوال په دغه پیښه کې ووژل شول، چې په هغې کې ځانمرګي بریدګر په ګډون دغه 15 وسلوال دوی وایي چې هغه یې وژلې دي. البته بیا هم دا دي چې د فوج د مطبوعاتي څانګه چې کم دی هغې تر اوسه پورې پوره دغه بیان یې لا نه دی جاري کړی د مرګ ژوبلې په اړه. البته دوی وایي چې دغه عملیات چې کم دی هغه نور نږدې سر ته رسېدلې دي. جی
سیدا، او د پیښې سیمواری چې دا هغه خو تاسو وړاندې راتم په خبرونه کې ویل چې جیش فرسان محمد نومي وسلوالې ډلې منلې ده.
بالکل، جیسے فرسان محمد نومي وسلوالې ډلې چې هغه نصرت الله وزیرستاني دغه ځان ویان بولي، دغه د 1300 کلونو نه چې دغلته وخت په وخت دغه رنګې د بریدونو ذمہ‌داري اخستې دي. دغه وسلوالې ډله چې د حافظ ګلبادر وسلوالې ډلې سره تړاو لري، دغه سره په لینک ته دوی ویلی دی چې دغه برید دوی تر سره کړي، او د دوی بزانمر کې بریدګر چې کم دی دوی په خپل هغه تصدیق کړي دي چې هغه نه وتلی وو او د فو سره دغه برید کړي وو.
سم د ډیره مننه د معلوماتو را کولو عمر بصیر. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اوري
دا مشال ریډیو.
مشال لډیو دا اوریدونکو ورسوس ته یو بل رپورت طرف ته. د مردان په کالج سلور لارې کې د بجلی د زیاتو بلونو، ګرانې او په ټکسونو کې د اضافي پر ضد مظاهره شوې ده. د مظاهره د جماعت اسلامي په مشرۍ کې وشوه چې پکې ګڼو خلکو ګډون کړی وو. د مظاهرې ګډونوالو ویلي که حکومتي غوښتنې او نه منلې نو د روانې میاشتې په شپږشتمه به په اسلام آباد کې هم پرلت پیل کړي. بلخ د پاکستان د شماریاتو ادارې ویلي دي چې په هیواد کې د تیر کال په نسبت څه کال ګرانی لا نوره زیاته شوې ده. نور حال د عصمت علی شاه پر رپورٹ کې اورو.
دا په مردان کالج چوک کې اولس د بجلی د زیاتو بلونو، ګرانې او د زیات ټیکسونو پر ضد احتجاجي مظاهره کوي. مظاهره کې شریک د مردان اوسیدونکو نیملا مشال ریډیو ته وویل چې د بجلی او د خوراکي شیانو په نرخونو کې هر میاشت زیاتوالی راځي چې له وجې د دوی ژوند له ستونزو سره مخ دی.
دا مشکل شوی، هغه حیران دی چې د بجلی بل وو بچو فیس ور کی اور پچھر کا مطلب زان نہ رزق خلاص کی نہ روزگار تھا بدل کا مطلب تھا سوب ہو رہی نہ امن تھا ان کا کم معشومان کی تھی بلکہ حکومت طریقے لگے دلے رہے گی داشتی یونیورسٹی نے ختم کی دا ایلیف کرنی ہوئی اور دا قرضی کیا پخلو آیا شینو ماندے دا داخل استعمال ہے
مظاہرہ کی شریک د مردان اسیدن کی عمران خان مشال ریڈیو تو اویل چی لدی رستبا د روان میاشت پشپکشتما پا اسلام آباد کی د گرانے پرزت احتجاجی پرلت پیلوی او د غختنو منلو پوری بای پرلت جاری وی دا پاکستان د شماریات ادارے د روان کال د جون د میاش په خپل رپورٹ کې ویلي چې کال 2023 کې د گرانے شرحه 13% ته رسیدلې وا کوم چې په کال 2023 کې نور هم سیوا شوې ده ادارہ زیاتوی چې د جولای په ډومبه دو اونو کې دیرش خوراکي شیانو په نرخونو کې سیوا والی او د شپږ شیانو په نرخونو کې کمی راغلی ادارہ زیاتوی چې په ملک کې سالانه د گرانے شرحه 13% نه سیوا شوې ده عظمت علی شاه مشال ریډیو پیښور
د خیبر پختونخوا حکومت ویلی چې رتیرا راجکل د کډوالو لپاره د سباندې 500 ملیون روپو منصوري ورکړې ده د حکومت لخوا د جولای په 14 په خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د مرستې بعد کډوالو د ستنېدو په بهیر او بیا بحالۍ کارونو خرچ کیږي بلخوا د کډوالو کمیټې مشر ویلي چې باید د مرستې په سمه توګه ولګول شي نور حال فرهاد شینواری راکوي
د خیبر پختونخوا صوبائی حکومت لخوا جاری شوې خبر پاڼه کې ویل شوې چې د تیرا راجګال درې کډوالو لپاره سباندې 550.9 میلیون روپو منظوري ورکړل شوې او د قدرتي افتونو په وخت د نظم صوبائی ادارې پی ډی ایم ای ته دا روپۍ جاری کړې خبر پاڼه لیکي چې په دې فنډ کې به خواوشا 6,455 کورنیو ته خیمه خوراکي او غیر خوراکي توکي ورکړل شي د خیبر ضلع د کمی اسمبلی غړي اقبال پردي مشال ریډیو ته وویل چې دې فنډ نه به د کوکي خیلو د تیرا راجګال درې کډوالو یو شمیر ضرورتونه پوره شي
551.9 میلیون فنڈ چی کندے دا صوبائی حکومت ریلیز کرو علی امین گنڈا پور سیب چاگوئی پا پوری توگا باندے دا دے نوٹس واخستو پا بلو رزی دا فنڈ جاری کرو پا دے کی خیمے پا دے کی دا گوئی چی سمرا چی ضرورتو نے دی دا غبا پا کی پورا کی گی پا دے سلسلہ کے بازی بتا یا گوئی سر میٹنگ کی گی و پا دے کی با موگ انشاءاللہ کوشش کرو چی پا غا زینو کی یا دا دی چی کم مغا دا واپسی کم 25,000 یا 35,000 روپے ریٹرن پیکج دے چی دا ٹولی دوی ته ملوشي دا من د پاره د علاقې نه راوتی وو او تر اوسه پورې د جلاوطنې او د په دې سختو په دې کړمو کې وخت تیر کړو نو دا بالکل د دې وخت ډېر غټ تاوونو د مرستې حقدار دي
د تیرا راجګال کډوالو د کمیټې مشر فیض الله جان کوکی خیل وویل چې دا فنډ ناکافي ده او پکار ده د سره یو بل پیکج منظوري هم ورکړل شي او دا فنډونه په شفافه طریقه باندې خرج شي کوم ډول درغلی پکې ونشي
چې فوري تور باندې دا پیسې خو اسیم دي چې موږ ته د نور د لوی بجټ اعلانو کی او سپیشل پیکج راکی چې زمونږ د تیرا آباد کو او پته کې چې کومه زمونږ تباہی شوه او کومه بربادي شوه دا چاغا کخیری بحال کو خو چې پدې کې هیڅ قسم داسې غلط کار یا دھوکا و نشی چاغا پنڈ سے صرف زبانی وی او زمونږ علاقو ته لاړ نشی نو زتا په ذریعہ دا خواست کوم چې میرا بانی دا وکی زمونږ دا غا چې کم پیسې مونږ ته راکړې شوې چې دا دې زمونږ علاقې ته منتقل کړې شي چې زمونږ په علاقہ باندې په آبادکاری او په نقصان په ازاله باندې فوری طور باندې و لګیږي
د خیبر انتظامی چارواکی وایي چې د تیرا راجګال نه په 2013 کې خواوشا 6,000 کورنۍ بې کوره شوې وي او په جمرود کې خپل خپلوانو کره او یا هم په کچا کورونو کې دېره شوې وي دوی وایي د دې کډوالو درې برخې خلک یې خپلو کلیو ته ستانه کړي او دغه څه باندې 6,000 کورنیو ستنېدو عمل هم روان دی تیرا راجګال دره د جمرود بازار نه په خواوشا 100 کیلومتره فاصله باندې پرته غریزه او ځنګلونو ډکه سیمه ده چې پولې تیرا میدان او رګزو کورمې او د افغانستان ننګرهار ولایت سره لګیدلې فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
دا مشال ریډیو ده
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ورې په سواد کې د بشري حقوقو مبارزان وای چې پتی رہی وونه کې سلور خزي د غیرت په نوم وشل شوې دي. د غسي د خزو حقوقو لپاره کارکونکو ادارې دی اویکننګ چارواکو ویلي چې سکل د جولای 15 نیټه پورې په سواد کې سلور دیرش خزي وشل شوې چې پکې لست غیرت په نوم وشنی او و د ځان وشنې دي. دی ویلي چې باید حکومت د لړکی قانون سازي عملی کړي. نور حال نیاز احمد خان را کوي.
پاسوات کې د جولای په 13 نیټه د پولیسو ترمخه د ویلې کابل کې یو تن خپل خزه او درې پیغلې لوریانی وجلی او ملزم بهر هیواد ته تښتیدلې. دغه رنګه د مټي په علاقه چوپریال کې هم یو تن خپل د سلور بچو مور د غیرت په نوم وجلی. پاسوات کې د خزو حقونو لپاره کارکونکو ادارې د اویکلینګ مشر ارپال حسین بابکوی چې سخ کال په دغه شپږو میاشتو او 15 ورځو کې سلور دیش خزې وجلی شوې. د خزو د وجنو زیاتېدو په اړه ارپال حسین وایي
چې زمونږ معاشرتي رویه په داسې طریقې سره ډیولپتی چې مونږ ته په زنانو باندې تشدد چې دی هغه سغټه خبره نه ښکاري. د زنانو مرګ چې دی هغه مونږ ته سغټه خبره نه ښکاري. که تاسو دی واقعیت ته وګورئ نو په عام معاشره کې تاسو چانته پوسو کوي نو هغه هم د زنانه باندې الزام لګی چې دی بس غلطي کړي. نو دا ډیره غټه بدقسمتي ده چې زمونږ چې په داسې قسمه واقعیاتو کې چې دی نو مونږ بیا هم لکه چې څوک مړ شي نو هغه چې دی هغه ذمہ وار ټاکو. بل طرف ته که تاسو وګورئ جی کم چې د کابل دا واقع شوی د لکه ډیر زیات ظلم شوی دی. په دې کې لکه نارینه لګي هغه خپل خزه او درې لونه چې دی هغه وجني او غټه د حیرانته او د تشويش خبره بیا ده چې هغه د دې ملک نه په فرار کېدو کې کامیابیږي. نو لکه دا زموږ د ادارو په کاروای باندې او داغوی په انویسټیګیټیو سیستم باندې او بیا د شانتي کم چې داغو د موږ نظامی انصاف ته په دې یو غټ سوالیه نشان دی.
په خزو د تشدد مخنیوي او وجنو په اړه حکومت سره واضح قانون شته. د خزو له حقونو لپاره په سواد کې ځانګړي پولیسټانه هم کار کوي. بیا ولې داسې پیښې زیاتېږي؟ په دغه اړه سواد سیدو شریف کې د خزو کالج استاذه ډاکټر شازیه حکیم چې د غیرت په نوم په وجنو پی ایچ ڈی کړي وایي چې داسې پیښو سره ښځې خپل منلی شوی حق هم نشي غوښتی او بیا د سړو په معاشره کې د ښځو د حق خبره کول ډېر مشکل دی.
یو خو هغې سره دا یری چې زما عزت چې دی هغه خرابېږي. بل هغه د خپل کور والد عزت ته خاطره غږ نشي کولی. درېیمه وجه دا هم دا چې هغې ته پته وي چې زه چې په کوم ځای کې یم هلته کې سپیریارټي چې ده هغه د سړو ده. نو چې د سړو ده نو هغې ته انصاف چې دی نه ملاوېږي. نو اصل کې چې کله هم زموږ مخې ته داسې زونه راځي نو ښځه چې دا هغه په خپل باندې یو داسې احساس ته دننه پیدا کیږي خو هغه چې دا هغه محفوظ نه ده. یعنی هغه ته حق نه ملاویږي.
کله چې هم داسې پیښې وشي په ټولنیزو رسنو خبر خپور شي دغه پیښو اثر په مخزو او کاروندان هم پریوزي. په دا اړه د بشري حقونو لپاره کارکونکي د ملکن نیلم رحیم وایي چې هم دغه وجه ده چې زیاتره ښځې د ژوند په دې ځغل کې ډېر وروسته پاتې دي او د مایوسۍ ښکار دي.
زیاتی اثر ډېر زیاتی په زنانو کې ویره داغې کې په خود اعتمادي کمې هغوی چې دی نو خبرې خپل نه شي کول خپل حق ته پوس بیا نه شي کول. نو د دې سره سره خاص طور په ایون د تعلیم لکه ډېر جنکۍ داسې دي چې هغه بیا چې کم دی نو مخکې تعلیم چې دی نو هغه نه کوي چې ځکه د دې قسم خبرو د هغوی په ذهن باندې داسې اثر چې خدا نه خواسته د هغوی سره داسې څه ونه شي. نو هغه بیا زیاتر کم چې هایر ایجوکیشن یې هغه چې دی نو هغه حاصل نه کوي او بس هغه خپل تعلیم چې دی نو باغزي باندې پرېږدي.
حکومتي ادارې په دغه اړه څه کوي او متاثر ښځو لپاره څه قسمه مرستې ورکوي؟ په دغه اړه سواد کې د دارالامان ډایرکټره نصرت بیبي وایي چې دارالامان حکومتي اداره ده چې پکې متاثر ښځو ته پناه ورکول کېږي خو ورسره د هغوی علاج او تربیت هم کېږي.
موږ د هغوی سایکولوژیکل کاونسلنګ کوو د هغوی لیګل کاونسلنګ کوو. هغوی ته فوډ فری ملاویږي شیلټر فری ملاویږي. د هغې نه علاوه مختلف قسمه سکلز ټریننګز ورکوو چې دی معاشي طور پر خود کفیل شي او دی بیا خپل روټۍ دغه چې دی نو دغه په خپل کولی شي. د دې چې مونږ سونه ګورو خزي چې کله دلته کې پناه واخلي هغې ته د جوډیشری پته ولګي د هیلت سیستم پته ولګي مختلف سټیک هولډرز نه ځکه زمونږ چې کم خخه این جی اوز دي د هغې د اکټیویټیز نه هغو خبر شي هغې د خپل حقوقو نه خبر شي هغې انکم جنریټنګ اکټیویټیز وپیژني.
د سوات پولیس تحقیقاتي مرکز مشر باچا حضرت وایي چې پولیس هر جرم کې د قانون مطابق کاروایی کوي او ملزمان جیل ته لیږي او په دغه لړ کې د بهر هیوادونو نه هم ملزمان راولي. ولې پولیس مشر دا ونویل چې تیرو 15 کلونو کې سوات کې د غیرت په نوم په لسګونو وجونو کې تر دې دمه عدالت چاته سزا ورکړي. د بشري حقوقو ټولنه د اویکنینګ وایي چې د واضح قانون باوجود عدالت ملزمانو ته د غیرت په نوم وجنو کې ضمانت او تر دې دمه راضینامه کې د مکمل خوشي کېدو حکم هم جاری کړی او هم دغه وجه ده چې د ښځو په تشدد او وجنو کې زیاتوالی روان دی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
اور ادن کو مشال ریڈیو تاثور ورزو اس دا یو بل رپورٹ طرف تھا. دا پاکستان تحریک انصاف گن بنسٹگر او پخانی وزیر اعظم عمران خان تھا بلا بلو کسیو کی ورکل شو سزاگانی عدالتوں لغو کری. د جولائی پر دیالسما د اسلام آباد یو عدالت اغتا دا غیر شرعی نکاح پو مقدمہ کی ورکڑی سزا ختم کرا. تر دی وڑان دی اغتا دا دولتی راسون افشا کولو سرکاری ڈالیو خرسولو پو مقدمو کی هم ورکل شو سزاگانی عدالتوں ختم کری بھی. خود عدالتوں د پریکلو رست ہم عمران خان لزندان خوش نقلل شو په نورو مقدمو کې ونیول شو. د عمران خان د عدالتونو لخوا بری کېدو د حکومت لخوا دغه بیا بیا نیول به د پاکستان په سیاست سره اغیز وکړي او کنه. په دې اړه د راشد خټک دا رپورټ اورو.
د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان ته د غیر شرعي نکاح په مقدمه کې ورکړل شوې سزا په 14 جولای عدالت لغوه کړه. تر دې وړاندې هغه ته د سرکاري رضونو افشا کولو او د سرکاري ډلایو خرڅولو په مقدمو کې ورکړل شوې سزاګانې هم عدالتونو ختمې کړې وې. خو د سزاګانو ختمېدو باوجود عمران خان له زندانه راخلاص نه شو. عدالت شوخانې په یو بل مقدمه کې ونیول شو. په نوې مقدمه کې په هغه تور دی چې د سرکاري ډلایو په توګه ورکړل شوي ساعتونه یې خرڅ کړي دي. خو عمران خان دا تور ردوي. دې سره د تیر کال د 9 مئی په پرتشدد احتجاج کې چې د خغد نیول کدونه پس شوی و هم د لاهور پولیس د خغد نیول دوه پر د پینډۍ اډیاله زندان ته راغلل چرته چې عمران خان بندي دی. د تحریک انصاف بنسټګر د تیر کال اگست میاشت نه تر اوسه پرې په زندان کې ساتل شوی دی او په یوه مقدمه کې د خلاصېدونه پس په بله مقدمه کې نیول کیږي. د عمران خان دغسې په یوه مقدمه کې د بری کېدونه پس په بله کې نیول کېدو به د ملک په سیاست څه اغیز وي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د اسلام آباد نمل پوهنتون ډین او د ژورنالیزم استاد ډاکټر خالد سلطان مشال ریډیو ته وویل
دا آرمی چیف او د عمران ذاتی جګړه ده او پای کې پورا حکومت پورا عوام پورا سیاست هر سی دای په داو باندې لګولې دي. دا سوي به دغه چلیږي ځکه چې دواړه د خپل سټانس نه کوزيږي نه چونکی پاکستان پالیټکس هم کمپرومایز دی. هغه په اسټابلیشمنت باندې ډیپندنت دي کنه دی په اسټابلیشمنت باندې ډیپندنت دي کنه نه دی خپل هغه صحیح رول نشي پلی کولی ځکه دی خپل بل چاته محتاج دي نه د پاکستان په سیاست به هیڅ غټ اثر نه پریوزي. هم دغه سټیټس کو به مینټینی کله به د خلاصيږي کله بیا کیسونه دنده کیږي. اما ته سنخ کاری
د عمران خان غوندې د هغه د ګوند ځینې نور کسان هم د تیر کال 9 مئی نه پس نیول شوي دي او د عدالتونو لخوا ضمانت ورکول کېدو نه پس بیا بیا نیول کیږي. په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایرکټر نیوز او تجزیه نګار مبارک علي وایي چې د دې سره د تحریک انصاف لپاره په عام اولس کې خواخوږي زیاتیږي. د پدې حق له د مشال رډیو پوښتنه داسې ځواب کړه.
خکاری داسې چې په قصدن توګه باندې د خاغلی عمران خان ته د تشهیر کولو یو ضرورت ترلاسه کیږي په دې ټولو کیسونو کې چې په یو کې خلاصي وشي او په بل کې بیا گرفتاري واچول شي. لکه څه عجیبه غونته کې چل روان دي د سنجیده نویت چې کوم کیسو هغه د سایفر کیسو چې په هغه کې لکه حکومتي استغاثه ناکامه شنه په توشخانی د غړې نه بسره وباسي او د عدت نکاح کیس نه بسره وباسي. بالکل زما په نس خو پاکستان تحریک انصاف ته ګټه ترلاسه کیږي. د عمران خان په جیل کې یو ورځ د هغه د پاکستان تحریک انصاف چې کوم شهرت دی په هغه کې اضافه ادراک نشته وته د معاملاتو زمونږ چې کومه دا وخت واکمن دي.
خو په اسلام آباد کې د آئین او قانون ماهر امل خان ایډوکیټ مشال رډیو ته ویل چې په کمزورو مقدمو کې د عدالت لخوا ضمانتونه ورکول او یا سزاګانې ختمول عادي خبره ده.
دا وخت د اسټابلیشمنت پر زور پیک به بنیاد کیسونه د عمران خان او دغه د پارټي په ملګرو او بشمول په ملک شي په ټولو سیاسي کارکونانو باندې مقدمه دروځنی مقدمه جوړی شي. تیر ورځ د پی ټی آی یو بل فعال ورکر و سنم جاوید چې دغه په ټولو کیسونو کې 15 میاشتې کې د پس ضمانتونه وسول. اخري د ایف آی ایچ کم کیسو دا تر دغه د دروځنی کیسو چې د ایف آی ایف آی آر پر 10 جولای پر دې باندې کاټ کیږي. دا ویل کیږي چې کال مخکې دی یو ټویټ کړی دی او لغزه د ادارو او د خلکو وژنون ته ډېر لوی آزار رسیدلی دی.
د عمران خان سره د خغه مېرمن بشرا بیبی ته هم د غیر شرعي نکاح په مقدمه کې اوه کله سزا ورکړل شوې وه. د عدالت لخوا سزا ختمېدونه پس بشرا بیبی هم بیا د توشخانې د ساعتونو خرڅولو په مقدمه کې ونیول شوه. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته اوس ورسو د یو بل رپورټ طرف ته. نن د ځوانانو د هنرونو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. سږ کال د دې ورځې موضوع د ځوانانو هنرونه د سولې او پرمختیا لپاره کارول ټاکل شوی ده. د دې ورځې په مناسبت په خیبر پختونخوا کې ځینې ځوانان وایي چې باید حکومت د ځوانانو هنرونو په کار راوستلو لپاره موقع برابر کړي. بلخوا چارواکي وایي چې حکومت د ځوانانو د هنرونو لپاره ادارې جوړې کړې دي او ځوانانو ته د روزګار ورکولو لپاره یې د قرضو یو پروګرام هم پیل کړی دی. په دې اړه تفصیل آسما ګل راکوي.
دا د مردان اوسیدونکو اجمینه ده چې د کلی مالت خزوله په بیه جامع ګنډي او له کورنۍ سره یې مالی مرستې کوي. په داسې حال کې چې اجمینه ناسته وه او جامع ګنډلې، مشال ریډیو ته وویل چې تر لسو کالو راهسې جامع ګنډي او له خپل هنر ګټې پورته کوي.
سبق خو مې نه دی ویلو، تعلیم مې نشته دی، خو په دې زموږ ډېر ګزاره کېږي. چاړه پک سوه ګنډو، په څلور سم پکې ګنډو، نو هغه هم تنها اهلي هو، لکه دومره هو نه ده که نه، لکه بیا هم ګزاره پې نه کېږي. ګرانه ګراني ده، په دې ډېره خوشحاله یم چې دا خپل هنر مې شته دی. هنر هم ډېر ښه څیز دی چې خلک هوکې یاد کړي، که نه ځکه چې خلکو ته هم نه یو متازه بس ښه یم.
نه یوازې اجمینا چې خپل هنر یې په کار راوستې، بلکې د چکدری اوسیدونکي سلی رشکلن ګلزاده هم دی چې یو ترکان دی او خپل کلی کې مزدوري کوي. مشال ریډیو ته وویل چې له کمزوري معاشي حالاتو له وجې د سکول سبق پوره نه کړو، خو په دې زړه ډاډه دی چې هنر یې زده دی او د معاش ګټلو لارې یې پر سمه ده.
شکر الحمدللہ خپل روزگار می زری خپ سوری بانی ناسما خد یخ پکی دل نه ناسما کولر را دلگی دلی پسور کی چ سټ می زړو غواړی کار کوم او چ سټ می زړو غواړی چوٹی کوم، چړه می نه کار نه کوم او چړه می کارو کوم. بخپل اونر کی دا مزی
د ټولنې ځینې خلک که د هنري زده کړې د لارې مالي ګټې ترلاسه کوي، نو بل اړخته ځوان کل د نوي ټکنالوژۍ په استعمال د ډیجیټل مارکیټینګ نه هم فائدې اخلي، چې پکې د ملکڼو سیدونکو فواد خان هم دی. فواد خان مشال ریډیو ته وویل چې په خپل فریلانسینګ کوي او غواړي چې نوې کل ټکنیکی هنرونه زده کړي.
د فریلانسینګ لپاره یو ښه انټرنیټ او لپټاپ ضرورت دی. چې کوم دی خپل کار دا خپل کور نه، آفس نه، هوټل نه، کافی شاپ نه، دنیا کې د هر ګټ نه کولای شم. فریلانسینګ کې زموږ سره ډیټا انټری ده، څوک په لیکلو کې ښه وي نو هغه ویب سایټ ولې لیکلی شي او سپریډ شیټو دپاره لیکلی شي، په هغې کې لیکل کولی شي. دې نه علاوه چې کوم دی د ایم ایس آفس چې کوم شاپونه دي لیکل کولی شي. خو پرس کا موږ په پاکستان کې یو کمپنی دپاره کار کوو، داغی په نسبت بیا موږ فریلانسینګ کوو نو موږ ته په ډالر کې داغی پیسې راځي، کوم چې د پاکستاني کمپنی په نسبت څلور پنځه چنده سیوا پیسې یې.
د مردان عبدالولی خان پوهنتون ابلاغیاتو د سانګي وستاس پروفیسر تنظیم عالم مشال ریډیو ته وویل چې په موجوده وخت کې نړۍ د یو شمیر چیلنجونو سره مخ ده چې پکې ځوانان اغیزمن کیږي، ځکه په خاصه توګه معاشي ستونزې له منځه وړلو لپاره باید چې ځوانان د تعلیم سره سم تخنیکی زده کړې هم وکړي چې ورسره بیروزګاری هم کمېدای شي.
په دې ډیجیټل دور کې دا مهارتونه حاصلول یوازې فائدہ مند نه، بلکې دا یو ضرورت جوړ شوی دی. که زه خبر وکم ډیجیټل مارکیټینګ حوالے سره، خپل سروسز پرووایډ کول دا آن لائن پلیټ فارم باندې، اسپیشلی دا فریلانسینګ په دنیا کې، نن سبا په ټول پاکستان کې او په ټول نړۍ کې نوجوانان په مختلف پلیټ فارمز په تھرو باندې، کاغه لنکډن شو، کاغه فایور شو، کاغه اپورک شو، آفس ورک شو، دې سره ریلیټډ گرافک ډیزاینینګ راځي، سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ خدمات ورکول راځي. نو د دې سره نه مالی آزادی راځي د یو فرد د پاره، بلکې د خاندان د پاره هم او د ملک د معیشت کې د خکېدو د پاره یو ډېر غټه حصہ اچولو پاړه باندې هم.
پروفیسر تنظیم عالم دا هم ویل چې د نوي دور د تقاضو مطابق که ځوانان تکنیکی هنرونه زده کړو ته لاسرسی ونه شي، نو په معاشي کړمو قابو موندل ورته ګران شي.
هغه خلک که چا سره دا سکلز نه وي ډیجیټل، نو هغې دپاره د خپل ملک کې جدت راوستل او بیا اقتصاد او سروسز هغه شانتې په دې پلیټ فارمز باندې پرووایډ کول ډېر زیاته چیلنج سره هغې بیا مخامخ وي. دا ډیجیټل سکلز چې دي د نوجوانانو لپاره په وړه سطح باندې یا په درمیاني سطح باندې کاروبارونه کوي او په هغه کې ډیجیټل سکلز ضرورتونه راځي. سمال میډیم سکیل انټرپرایزز کو ګور مون په مارکیټ کې نو هغه سکلز هغه یوز کیږي هغه د فیسبوک په تھرو باندې هغه د ټک ټاک په تھرو باندې. خو د هغه لپاره پازیټیو سروسز پرووایډ کول او دغه سکلز پازیټیولی زده کول دا ډیر زیات د وخت ضرورت دی.
پاکستان اکنامک سروے دا 2023 او سلیریش کال جاری کړی تیر هفته راپور کې ښایي چې په هیواد کې 15 خلک بیروزګار دي چې پکې د 15 نه تر سلیریش کال عمر ځوانانو د بیروزګارۍ شرح 11% ده. آسما ګل مشال ریډیو پېښور.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره په پیښور کې د ماسیګر 4:30 شوې دي. سنې لند خبرونه دا دي چې په بنو کې چارواکي وایي چې په چاوڼۍ په ځانمرګي برید کې لکتر لګا 3 سرتیري وشل شوي او شاوخوا 50 تنه زخمیان شوي دي. په سیمه کې ځینو امنیتي چارواکو چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله مشال ریډیو ته وویل چې وسله والو نن سهار وختي لومړی له بارودو څخه ډک ګاډۍ د چاوڼۍ له دیوال سره وجنګوه او وروسته چاوڼۍ ته ننوتل چلته له امنیتي سرتیرو سره نښته پیل کړه. چارواکو دا هم ویلي دي چې په دې پیښه کې 15 وسلوال وشلې دي. د برید سیماواری د جیش فرسان محمد په نوم یوې ډلې منلې ده. دغه سیو بل خبر بیا دا دی چې د پاکستان اطلاعاتو او خبرونو وزیر ویلي چې حکومت یې په تحریک انصاف د بندیز لګولو فیصله کړې ده. اتا تارل نن په اسلام آباد کې خبری غونډې ته د وینا پر مهال ویل چې پی ٹی آئی او پاکستان په یو سه نشي اوسېدلې. نوموړي ویل چې د بهرنیو چندو کسي د مین همې بلوو د پټ حکومتي اسنادو په ډاګه کولو د امریکای کانګرس لخوا د تحریک انصاف د زنداني مشر عمران خان په ملاتړ د پریکړه لیک منصوریدو ته په کتو کافي شواهد شته چې د په خبره په اساس یې وفاقي حکومت په تحریک انصاف د بندیز لګولو فیصله وکړي. تحریک انصاف په ایکس پاڼه د ګوند یو مخکښ شبلی فراز د اتا تارل ویډیو خبر کړی دا چې پکې نوموړی وایي چې دا پر دوی د حکومت اخیری وار دی او د په وینا چې دا کوشش دی هم وکړي. دغه سی اول خبر بیا دا دی چې د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې د تیرا د راجګال د کډوالو لپاره سباندې 5.5 میلیونه روپۍ منصوري ورکړی ده. پرون مشال ریډیو ته په استبلی شوې خبر پاڼه کې بلی شوې چې دا پیسې د قدرتي آفتونو په وخت نسم صوبایي اداري پی ډی ایم ای ته ورکړی دي. دا اوسنی لنډ خبرونه اوریدونکو وس وخت شوه دی. د 19 خبرونه سندرې جادوګری په نننۍ خبرونه کې د موسیقار زر محمد زرو د ژوند او هنر حال درکو. خبرونه سم همکار هارون بچا جوړ کړی راځي چې ورته وغوښ شو.
سلیم شهی زه هارون بچای موریدن کو د مشال رادیو سندرې جادوګری خبرونه می درته راوړې. د دې ونه خبرونه کې د پیښور دی او پیژندلی موسیقار او باجغه غونکی زر محمد زرو د ژوند او هنر په اړه د نوموړي خبرې او هم د جوړې کړې ځینې سندرې اورو. زر محمد موسیقي له بیلابیلو استادانو یاد کړې. د سندرغاړو د البمونو ترڅنګ د پام ورلد شمیر پښتو فلمونو لپاره هم سندرې جوړې کړې دي. اولنې مشهور کمپوز یو رو چې بریالي سمدی ته جوړ کړو او خورا زیات مشهور دی. شملی در تاپ سر موسیقار زر محمد زرو کمپوز مو د بریالی سمدی په غږ واورید. زرو وای مشران یې د مردان د کاټلنګ دی خو دې په پېښور کې زیږیدلې او لا هم هلته اوسي. د زرو په خبره تبلا او باجا یا هارمونیم یې په پېښور کې له بیلابیلو استادانو یاد کړی دي.
زما عمر چې دی اته څلوېښت کاله دی او په دغه کې په دغه کې په شاډن ورته ځان شي په دې ژوندۍ کې کوي راکړم ځکه چې موږ کوم نو موږ چې هغه په کاټلن مردان کاټلن کې لکه دغه شی په د شی او ما په ټیم کې کړو نو ته د زما والد سي ملک وکړه نو داخي باوجود نو به د خیر سي ځانه زده بچون کې نو دې لکه د ریډیو سره به موږ شو کوو نو بیا دا غي نه بعد زما شاوري له علاوه ډیر زیات په خو نو هغه په دبرې کې دی راو نو زه به هغه ډیر زیات تر کوم نو داخي د مخې ما ټول اسکاله تبلیغ جوړ دی استاد زما تاجی استاد تاجی نه بعد زما تاجی کوم شو کې راشه زما مشرور او هدر ما داخلي ذکر وکړم دا هغه نه پوس نو ستو دې هدر چې زما تر ژوند دی استاد دې نو بیا دا هغه سره ما لك اشاګر دې کړم دا هغه نه بعد د خیر استاد سره شاګر شوم دا هغه نه بعد د داخلي استاد سره دې دې تاسو ته جنې دې هغه نه ما شکر او خبر دې خو شاګر دې نو
افغانستان دور نوولو نه دې دلته سو کم د وژلو نه دې زما تا خار د غریبان تک دې د تبونو دوشتان نه دې شر صبر او جنازه تیری وسط ما شه د کشکونو نه دې افغانستان دور نوولو نه دې دلته سو کم د وژلو نه دې افغانستان
زر محمد زرو د ابل کمپوز مول لطیف ننګرهاری وورید زرو د اتیایمی او نوې ملسیزی په کلونو پسې ارمان کوي چې وای د او نور ملګر موسیقارانو به د پیښور په بیلا بیلو سټوډیو غانو کې خوندورې سندرې جوړولې نو موږ زیاته وی لاغ راځي چې د کمپیوټر په مرسته سندرې جوړول دود شوی دی د پښتو موسیقۍ خوند او مزه نوره پاتې نه ده
اغه خبر خو وخت پدا او چریاس چې د انجینر بو هاشم خان سړي او نغمه سړي او هاشم لمر سړي او کرن ډیر خو دا اوس وخت کم دی نو سوالات داسې دي چې ټول څه کوي او دا راوته له بدلی کې سم نه کیږي خو بس تر زور دا ورته د کور تلالم چې راځي دي ځان ته یاري دا چې دې نه کیږي دا چې خپل نیو زو زو دي چې نو په سړي د انجینر کله تبلا په چوا چو دولت په چوا چو دا چې کوغه ما بچی نه هغه دي ستوري تراله مې څلور بجې ما یو څه ختم کړ څلور بجې نه به تر یو لسه پورې ما بل ختم کړ نو کله تاسو ته یو ملکه زما ریکارد د غیلو کم اثر 2000 غو به تر ما کې څه کې لري په دې کم لپ هغه چې سره ځان سره چې څه کې څه نه وي چې څه خو خو بل کله د دکان نو مرته چې غیاب شول حالانکه هغه په غوډي کې په تاسو کې کار کوي ډیر کار کړو نو یې تیار دغه کار نه واپس راوړو او موږ په سټینس کې په دې باندې پایلې چې څنګه چې پکې هغه خو ډیر خطر ځینې په پوزیشن ته کې نو هغه ټول موږ نه دې درک کړو چې په نیټ باندې موږ ورته چې هغه نه داسې پکار نه پاتې ریسټ دې نه ډیر مسله ده تاسو ټول بس غږ
जनना
د مشال رډیو سندرې جادوګر خبرونه د اوریدونکو داونه پکې د پیښور د یو پیژندلي موسیقار او باجغه غونکی زر محمد زرو د ژوند د هنر حال او نوموړي جوړې کړې سندرې اوري. زرو وایي د پیښور د کیسټونو دکاندارانو په اوله کې د ده په موسیقۍ کې کیسټ کولو ته زړه نه ښه کاوه، خو د ده په خبره چې کله موقع ورکړل شوه نو د البمونو سندرې په ولس کې مقبولې شوې او دی د یوه تکړه موسیقار په توګه مخته راغلو. زر محمد زرو وایي د پیښور رادیو او ټلویزیون د موسیقي پروګرامونو له پیژندلو پروډوسرانو سره کار کړی دی او د ادارو ته یې په زړه پورې سندرې ورکړي دي. زرو د پښتو فلمونو لپاره هم سندرې جوړوي، خو وایي چې د هغو سندرو له معیاره خوښ نه دی. نوموړی زیاتوي د یوه مسلکي موسیقار په توګه مجبور دی چې د فلم لپاره له سندرو جوړولو انکار ونه کړي.
ما پر ریډیو کې جوهر علي جوهر صاحب او هغه به ډېر ښه ناخوان مو ډېر ښه آواز یې کېدی چې تاسو اورېدلی. هغه ما هغه سره هم ډېر کار کړی، کار سره سره ډېر کار کړی په ټي وي کې، مثلا شاه شوکت علي صاحب، فرمان صاحب، اعجاز نزي صاحب، فاروق زمین صاحب، نواب علي صاحب فرغلو صاحب یې ډېر پروګرام نه کار کړی. او نور جوز ما فلم مکو نو حالانکه ما سره په فلم کې عشق یو لیونتوب دی، ما اوس یې فلم مکو نو په دې کې سر نمونه خو ما ډېر ګلوکارانه اوسم چې ما څه شی جوړ کړي نو تر اخري پورې فلم ختم شو. هغه هغه ونه کړې اما چې څه وسه نو د دې ته سړي زړه ما چې لکه زموږ خو یو کمی دلته ډېر زیات دی د سینګرانو او دا لا خبر زیات کمې دی نو دا لا خبر زیات کمې دی لکه نو زه غو مهنت نه کوي او بس دا ری کمپیوټر کار دی کنه ودرې یو دا غری کار دی چې جنې نه دا کې راځي دی جانو ریکارڈ کے وزدار میں یاد کرے گا سر تو وزدار آپ نے کر اس کا ہمیں اگست کے لیے ڈائریکٹ شروع کی محنت نہیں کی جانو زمین پتی خور کی دیش دیا تھا میرے دل کی مجبوری بھائی نے کی وہ سرے زمین وزدا پنڈے دا کار دے نے چلو دا میں نہیں کی مجھے خوشی جی دا مجھے ہم پتی کی تا سے سنی تو اللہ کبھی دیش دیا تھا شہرائی ما یو گانا کرے یو غزل ما کرے دا خیل کر کلا چوار زمان دا سپور ہے چی دا ساکی لاس پر رکی دو رہا چی نما تا ډایریکټر دې چې پراسي دا د کله مو ته نو څه پورې کوي دا ما کله نه یې کتل دا غیر د یو غانې چې زه کړم او دا غانې مو کته ما دې تراس دا وګور چې ار دې څه کیږي کنه چیرې چې زلاله دا چې غارو کتل نو والله دې شرم دا ډیر ډیر دې هیڅ شرم دا غو لکه د فلم سره خو زما خیال دې د غانې سره بالکل په فلم کې حساب دې کیږي.
چوار زما د سکور شي د ساتي لاس پر پیرو شي د ساتي لاس پر پیرو شي هاي کله چوار زما د سکور شي او کله چوار زما د سکور شي د ساتي لاس پر پیرو شي د ساتي لاس پر پیرو شي
د پښتو د یو فلم لپاره د زر محمد زرو په موسیقۍ کې جوړه سندره مو واورېده. نوموړی وایي خپل ټول وخت او انرژي یې پښتو موسیقۍ ته ورکړی، خو دومره پیسې نه ګټي چې خپل او د خپلې کورنۍ ضرورتونه ورباندې پوره کړي. دې په خفګان زیاتوي چې د یو پښتون هنرمند کار ته هغه رنګ چې لازمه ده ارزښت نه ورکول کیږي. اوریدونکو د پیښور د یو پیژندلي موسیقار او هارمونیم غږونکي زر محمد زرو د ژوند د هنر په اړه مو د خبرې واورېدې. د سندرې جادوګرې خپرونې په پای کې هم د نوموړي په موسیقۍ کې جوړې له دیوې بلې سندرې خوند واخلئ. زه هارون بچا اجازه درنه غواړم په مخامخه.
Bye. دا مشال رادیو دا.